استازي له حکومت څخه غواړي سو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملی کړي سو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوبلې زیاتوالي نه مخنیوي وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړې کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړې بودیجه تخصیص کړي او په زمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلي احسان الله درمل د کتاب شعرستان د مخکتنې رپورټ اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شعرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړو انازولي ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو، د ملي شورا د استادو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او د دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبرې جوړولې غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبرې د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی، او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلویخ کال په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړی، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانیو ډیر عکسونه اخیستي، خو د جنګ کوم عکس یې د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. دی پخپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی، سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالي د ازادي راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د شلو تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلي مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلي سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنیو رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ راډیو په نوښت د ښکلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ راډیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو، او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف همدغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړې پلاوي له لورې چې پکې د ښکلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوړې پلاوي په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخه په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې لمخه محمد هاشم عزیزی لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزی وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو آزادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې که هغه مثبت دي او که منفي انځور کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د آزادۍ رادیو دغه اقدام ستای او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 318 رادیوګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د ټولو نه د یو رادیو راغلی و دا نړۍ زبا تشویقوي، دا د قدر وړ ده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او وکولای شي چې نور په انزیم تشویق کړي په د نورو د لارو نه، د نورو پروګرامو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي، د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وګړي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبی الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سر لیک لاندې تلري او بری پښتونخوا د څلور نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شیری ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند د مزل د سید شاه سعود لکه د زانو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر زبی الله احساس د زه او هغه شیری ټولګه وه. یا د غونډه د پنځمه په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټې، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو په ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانشوی د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتوه او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
مهمه نقطه هم داده منگ با دست محکم کردی انشالله بیابم کهو چیز منگ جبه و فرهنگ و ادب تا پکی گتا رسی.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکو میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هیله خي.
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پای کې به د خلکو د ورورۍ خبرې کیږي، پای کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پای کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر سنگ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین پخپل شي نو کې اکثر د امن خبرې کوي، پخپل مکالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای راځي کیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالي د پاره د سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې د سیتی دواړو او خواوو ادیبانو، لیکوالانو، د قلم خواندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او د تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم د پیغام پر سوالو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر سوالو کې داسې غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې او شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د شاعرانو پر ژوند فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالروف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه سو راګرځول، نس موږ جبیره په قضا کې موږ ته د کفارې ضرورت، بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره راوتلو جوګه کېدلای شو د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې ضروري همکاري وکړو.
د یادونه وردا چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
تبگی د میاشتې په دیارلسمه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلې د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلی دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم د سیو انحصارول غواړي، وایي په کار د چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجاره داری او تسلط نشته. هر ځکه چې علم تولیدیږي په کار د چې تولید شي، هغه بهرنۍ او ځینې ډېر علمي مرکزونه دي. تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې کنه یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. او مثلا ډاکټر رئی که هم تبحر لري په ادبیاتو کې، هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي، اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنی دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواري باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو. زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب ګڼم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه. په دې دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدې باندې نقد کوم، بدې تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلاً دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په او بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و. سمې زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کوم کټګوري کې شامل کړي؟ په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي؟ دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب د ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانت یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، انشاءالله اوس د دې نه وروسته زموږ نور سفر شروع کېږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساره اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خو لنیا کومرغه د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ورکولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغې هم رسخه کیږي، خو تاسو کوم مبالغه ولته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوه کولای شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه د فکر کوم زه ادبیات شمه رسمي شروع کړه، زه ادبیات څه ډېر سومه، زه داسې احساس کوم دغه څه کتاب بیرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بیرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي.
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مسله چې ډیره وشاربل شو د کوم نتیجې ته ونه رسید، ځکه دا ډیر یو پراخ ډیالکتیکی بحث دی. مګر یو نتیجه ورکړه او هغه دا و چې شعر یې له ادبیاتو نه وویست. شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي، په دې تاسو خبر یاست. شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي. یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي، په لاره تک د یو هدف دپاره دی، دا ادبیات دی. مګر نڅا هنر دی. شعر داسې ده لکه نڅا، هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت. تاسو چې چره انصاري ته ځئ، انصاري څلور لارې ته ځئ، هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی. خو هلته تاسو یو هدف لرئ، غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ، خو دلته منزل مقصود نشته. دا په دې معنی چې دلته د باډی یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد. د هنر کره کتنې او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنې او تیوري نه پیچلې ده، ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی. اول شعر تعریف کړی، شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي. دا تعریف دی، کانکریټ نه دی، دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی، خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او تر علمي اساساتو استوار تعریف دی. بیا څه کړي، بیا د هیوم د پیشنهادي طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی، د شعر او د شعر د تیوري د پیژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ. د همدې دپاره ډاکټر برمل د شعر تیوري او د شعر تعریف تجزیه کړی دی. مثالونه ډېر متنوع نه دي، ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي. محدود دي، مثالونه ډېر محدود دي، تکراري دي، دا کیدای شي عیب وي. مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور وو په هغه وخت کې، به دلته ډېر کتابونه نه وو، ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي. مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی، او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی.
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د خنقات پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویل خنقات هغه ده چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي، چې په شعرستان کې هم دغه څه شته.
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړه کړه، پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده، د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې، د چا خبره تږیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو، او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکیایي. دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي، چې د خاطرو د پرستان غوندې شي. د دې کتاب لیکوال چې دی یو ځوان شاعر، لیکوال، نقاد، ادیب او ډاکټر هم دی. د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی. دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی، د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی. کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی. ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویې لولي. دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې د خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي، هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو، خو شعرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شعرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کګلیچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ساینلیکونه هم ورکړل شول.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پهغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډیره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډیر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی ایک یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې د لرانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږي به شول یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دې له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډیر نه لوهیږي چې ایکی یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي. خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم وبه لوېږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیاري ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړي وویل څه بد باران وري څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډیر ښه خلک یاستئ. زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کیږي. بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابلیله میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي. ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډیر لږ چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه تورې شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی. د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعت خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابلیلې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربه ځوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وایو غستل او بیرته په چوکۍ کې ناست. د کور څښتن ته یې وویل، ولې ولاړې؟ راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل، څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېیله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړې وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنې که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراکه وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسې مساله، ستاسې وریجې، ستاسې غوړي، ستاسې اچار، ستاسې هر شی بې ساری وم. ګمان نه کوم دومره خوندور خواړه دي په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلی ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل، لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم، څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت، ویې ویل، صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل، دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل، په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل، کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل، پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده، ورته ویې ویل، ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګز اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګز وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګز شول. دې په دې ډول ډېر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو کس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی یې ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړه، او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلی بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تیروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل، د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل، ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل، زموږ ارزو دا ده چې هر څه دې بیرته هماغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل، درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زانګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلی ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل، صحیح سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لورې ته سترګې واړولې، خو هغه نه وو، هغه غایب وو، هغه هیڅ چیرته نه وو. دوی خپلو منځو کې سره وویل، دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل هرس په حماقت پوکړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پا دیخوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموڑای وایز ما یو خون که شاعر و ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پایل کل. لنده مرکم ورسر کلی پا مور تر آلو.
پرگنیز سایب ستلای مسی.
تشکر مننه امان سایب.
دارت وای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له تمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 500 کتابچې خو به یو
یاره خو 500 که نه وي، نو یو 15 خوشته دی.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پهلند پاره یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
دغه دا څه وبول څلور کتابونه چاپ ته تیار دي؟
یاره ان شاء الله جلګه راک کوشش زیاتو کې مدد کیږي.
کوم کلونه وونه چې شاعری دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت دی شاعری؟
ډیر لسو فکر کوم 45 دغه سي برازي نو
څه کم 50 کاله مخ
او نو دغه عمر برازي نو ضرورت خو سي دغه ملي دو دغه اصلا خو زمو یو استاد دغه شاعر په درې مو څلورم سم کې و دغه
شیر جنگی ته دزله سوي
هغه شیر نو ولیک دغه دغه شیری منی په منګم تاثیر وکړه. دغه شلو شیر سم علاقه ومنه پیدا شله. بین هغه وختونه کې خپل شیا نو هلته کونړ کې نه اخبار و نه راډیو و نه دغه و بل شیا نو سره دغه ملي ورځو کې به یو نیم شیر سړی ولستو دغه مشاعری هم نه وي ته سړی مشاعره و.
نو دغه وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل صاحب، غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخلی استاذ رحیم الله زخمی دا و دغلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر به و، محمد شریف شریف په نوم به و ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفات او پیژندلې او ماتراس وی
ولا دا خودو د روستي کلونو کې تقریبا زما د وضعیت شعر سره چې علاقه ده خو ځکه لاس پینځل لس شلو کالو کې سره
ښه پرګنی سپته یو شعر راو او راو چې
یو شعر د سترګو دی وی کله د سترګو دی وی بلې ورته ګورم څومره څومره یې د خپل ورته ګورم تور شپې کې مې د زړه کاندیر خوانه چې سوځيږي غلي غلي ورته ګورم خمارونه د دنیا په کې پراته دي خمارونه د دنیا په کې پراته دي غړوه انازه ولي ورته ګورم او جادوګر نظر نظر دی رانه یوړ راته ونه کې کنځلې ورته ګورم چې د سترګو تند ماته مشي ګولې راخکاره اکړه څوځلې ورته ګورم جنگ د سترګو ناروا مینه کې نه دی ټینګه وه د زړه مورچلې ورته ګورم څه اسرار په کې پراته دي پرګنیزه ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنیزه، تنا غزل لیکئ که نظمونه هم لیکئ؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف دغه آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ نه
کوئ؟ لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو
کیسه ناول دا شیان هم
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې کوم څه ولیکل بعضې مخالف بعض شیانو کې بعضې وختونه
ځینې شاعران دي کوشش کوي دا هڅه دی چې سندرغاړی شعرونه ووایي. داسې هڅه مو کله کړې ده چې سندرغاړی مو شعرونه ووایي؟
نه، دا هڅه مې نه کړې نه کوم. زما شعر و سندرغاړی به وویل خپله او بعض شی چې ضرورت په اساس واقعا چې دغه نو هغه بعض وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي باید سړی جریان کې واچي او دغه او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه و چا خواخو وبللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی او ول د زلمیتوب یو دغه بد دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته دی
ته زلمه یې نه
نو که زلمه نه ما زوړ خو یې ما زلمیتوب تلې دی هم دا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکړه ارمان
وای زلمیتوب د ګل مسکا و لاړه لاړه په یو مخ څه خیسته د ژوند ښکلا و لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه و د ګلونو د نسیم سره والو تله یو څپه دا د هوا و لاړه لاړه په یو مخ یو چغه د مستۍ و زړه خلې نه راوتله د ارمان ناره هم دا و لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب که خالد سترګو رفو دا جړه و که خندا و لاړه لاړه په یو مخ سپینګی توپ زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا و پاو که جپا و لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللی دای پیغام د خوشحالی ژوند خوږه شیبه هم دا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وی نیستی وی خو ځواني وی پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځئ او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځئ هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله مالته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا د بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغه عمره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د خېږي راځي او تقریبا دا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوص د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوی او په مجموع کې څنګه ارزوي
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت دی او خنه دغه ته واغسل شي ګټه ته واغسل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې وزل وړاندې کړه و دلته
متر سره اما یو وار چې نقد ور باندې سوی نور نه هغه ته چې نقد وس څنګه وي تاسو په خیر
نو خو تقریبا نو
راضی یې ورن
راضی زه خپل په نقد باندې خوشاله یم ځکه نقد کې اسلام
ما غدا چې خوشاله په ټول ځوان کې دی یو وار شعر نقد وړاندې کړ یو بل غزل به مو و
ده دیو چې شوند ته مسکارا کړه ما مکړه جانا نه مینا را و پارا کړه ما مکړه د ظلمتوب هوا مې اوس حمله په سر کېشته ده د پیغلتو بیو ادار کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته می خاندار کړم ما مکړه و د خیال رشته دې زده فکر په خاخو بادو د محبت لفظ او هوا را کړم ما مکړه و د وخت حساب می په مری باندې چاړې اخیدا ما پر غنسته لګا سار کړم ما مکړه و
و په دې ل چې و من ل سي دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم ودان چې راغلی او مرکه مو وکړم
تشکر مان سي عبد تعالی هم چې دا زمينه دي برابر کړو مونږه زړه یو باړه سپیس ته دا هم کو خدای دې وکړي چې دا اورېدونکو هم خوښ شوي سلامت اوسه.